د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو د چارو لپاره د امریکا ځانګړې صدرینه امیریا او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دی چې ډېر لوري دا خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د ښځو حقونه د افغانستان د اقتصادي ثبات او امنیت اصول لپاره مهم دي. رینا امیریا او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي توماس ویسټ په دې وروستیو کې په استانه کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له شمو چارواکو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټوټر لیکلي دي چې منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیک هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانی ته خپل سفر د جولای په شپږمه پیل کړی او په پام کې لري چې قطر ته هم لاړ شي. نن د هپاتایټس یا زیړی نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ دخته کسانو ارقام خپره کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس باندې په افغانستان کې زبان شپږ لکه 8000 کسان په هپاتایټس بي تور زیړی او شاوخوا 360000 نور بیا په هپاتایټس سي زیړ زیړی اخته دي. هپاتایټس یو ډول سری ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوي تورونه لګیدلي او دا ځل تورن شوی دی چې محرم اسنادي په غیر قانوني ډول ساتلې دي. څارنوالان تور لګوي چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څارنوالانو تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکو غوښتي وو چې په فلوریډا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرو تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوي دعوه کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړي دي. له ده سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم زیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکاره پر ضد پرانیستل شوې وه. او روسیې کې وو ټکسي چلوونکی په 13 کاله بند محکوم شو. نوې محکمې دغه ټکسي چلوونکي ته چې تېر کال یې په کوم سومولسک ال مرو ښار کې د ملي ګارد مرکزي دفتر ته ورسولې وو د 13 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتروف نومیږي محکمې د عمل ترهګري ته چمتووالی او د قانون پر پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه کوي، ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل اعتراض کې کړی دی.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د ډاکټورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغاني او په شغام په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم تلالم په افغاني او په شغام په متوسطه لیسه کې تر سره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو چې هلته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې یو لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوهم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل. بلاخره په 1988 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کال مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزو کورسونه مو، هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول او په خپل هم د سواد اوازۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته مې درس ورکړ. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون، جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو. په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شوم. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنی د څلورم کال په درشه کې وو چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدینو بېرته افغانستان ته کډه شول. سو په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د بایزیرو کام په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کولای شم په علمي کادر د کابل پانتون کې شامل شم. خو دا موده لږ طولانی وه، په انکشاف اتحاد کې مې کار پیل کړ، چې هلته مدیر د سمیع بصري ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا یو دوه کاله دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي، هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بلاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ، بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم شدالاحلام په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه، بعد یو کال تدریس نه یو بورسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه، پاکستان په پخوا د ان ډبلیو ای پی اګریکلچر یونیورسټي په نامه مسامه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي، په هغې کې مې د ماستری لپاره بورسیه واخیستله، یعنی یو رقابتي جیاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ، په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماستری مې خپله تقریبا د ایم فل درجه په درجه پورې وه ترلاسه کړه، او بیرته کابل پوهنتون ته ستون شوم.
خو استاده، کله چې بیرته کابل ته راستانه شوې، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته وایي چې استادی مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایي چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا موږ ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو، یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان د خوا راغی. المان ته سفر وکړ، د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان موږ سره وو، هلته لاړو. خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنټ کوو، لټه کوله چې څه رقم موږ سره کومک کوي، او موږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بلا افغانستان ته راغلو، په افغانستان کې بیا یو بل لړۍ وه د انډیانا پوهنتون، چې هلته یو دفتر لرو په زراعت پوهنځي کې، نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشئ. بیا پردو پوهنتون ته راغلم، په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټانټ راتلمه، هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته تدریس وکړ، د هغې تدریس نه وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کوو او بکګراوند مې دومره د افغانستان ته تا معلوم دی، چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول، او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول اسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بدلتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو، د جرمن اکاډمیک اکسچینج پروګرام په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو، ده دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټولو استادانو ته دعوت ورکړي چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولای شئ یو انټرویو ولوکي، بعد هغې نه تاسو کولای شئ موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته په شرکت وکړه آخري کس ما لله الحمد هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه، او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست، کولای شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بیرته راغلم، دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړي او تاسو قبول شوي یاست د پوهنتون ته راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول، تحقیقات مې هیڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وسته، خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم المان ته مې سفر وکړ، په المان کې 15 کاله راته وخت راغی چې خپل دکتورا تکمیله کړي. لله الحمد خدای په مرسته په 3 کلو کې مې خپل دکتورا بشپړه کړه، او بیرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړه، او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې، یعنی دومره چې بعد زیاتې مې لیکلې وې، د ځینو ستونزو او مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو. کله به مې چې ارقام جمع کړل، یا د هند ته یا پاکستان ته، بیا هم داغی مصارف دومره گزاف شو هم نه پوره کېده، خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونه تجزیه کوم او مقالې په پرې ولیکم. لله الحمد موافق شتم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړه، خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم، پوهنیال شوم، پوهنمال شوم، بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 محتله پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبور شوی د شوروي اتحاد له یرغله وروسته مجبور شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي، په دې اړه راته وایس هغه کلونه مو په یاد دي، څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړې دي. تاسو د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایس.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سلام صاحب صادق منه درته وایم، مونږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راهی کېدی چې دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډیر معکوس شو.
کله تاسو له کورتا وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته وایس چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې و، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه سودوم کور مې لرو، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و دې سره مې ژوند کوو، په لیسه کې شامل شوم. ولې د مک تحصیل په دوران کې د فخ و بشارګۍ سره ډېر زیات مخ شو، او بیا هم کوشش هم کوم چې سره کوم دا 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 ترنګړې پروت یا د ترنګړې ژوند ځاته سم کو او تحصیل ته ادام ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادام ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا اخر به کېدل مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بیرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما زه سمخ ویل چې په فرنګي فعالیتونو کې به خدم کتابونه به راوړم، یو سبب راوړم د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه لرلو د آزاد منطقې د دې سره مرسته کوله. د هجرت په مده کې دومره زیات نه کړیدل، ما هجرت کې تقریبا خو ما شوم او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورک.
او بیا چې بیرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بیرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دارو ستیګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک لپاره. ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو نو موږ ته داس یو خوشحالي راغله چې موږ فکر کوو چې موږ د دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی کوسیږي په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس د وطن، دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې ازادي وشوه هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څنګه په خلکو ته ناوړه استفاده وکړي، ولې موږ دپاره نوی لمر اوچت موږ په ژوند باندې راوقته او یو هم کړو. موږ ولې چې اوس به ازادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي، او کوم چې داسې وادي موږ ته شوی وي د مجاهدینو د رهبرانو دپاره، دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به یو، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي، او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسې یقیني سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله په رادیو کې وویل چې ازادي مو مبارک شه، ما به یو ناڅابي غاکو چې قربان قربان قربان، یعنی دې دومره احساس نه اواز زده چې دا څه محصولونه څه متعلمینو، په یو ناڅابي به دې الله اکبر غاکو ته ډېر خوشحالي سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ به خپل وطن ته ځو او ان شاء الله خپل وطن ته خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ، دغه وخت راتوي استادی تاسو ته څنګه ښکارېده؟ له دې کارمو خوند اخیست، لذت اخیست، ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
د کابل پانتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کې سره ما سره داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده، او هیڅکله داسې منفي خیال ما ته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې، او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو یعنی د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم، نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوي پروسې باندې د ترقی خواته د انکشاف خواته سوق کړم او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته وویلي چې موږ د پانتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سهولتونه نه، خو بیا هم چې فکر کوو چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هیواد کوم خواته وړی شو، په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون باندې 14 کلنه دوره تېره شوې وه، ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ پر وړاندې دومره سم نه و. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله، که چېرته به څومره وړتیا مې لرودله چې زه یو موقف واخلم، دوی به راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه اخیستی ده، دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ د ستونزو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا د توام چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی، دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دیموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل، په ښه موقفونه ترلاسه کړل. ولې دې د دې وخت ته کتل چې دا وخت د دې سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ و. لږ تعصب، لږ زموږ په وړاندې لږ ضدیت موجود و. نو کله چې دا ټول رئیسان تر منځ شول، هغه ښه برسونه چې به راتلل ټول د دې شول.
استاد صاحب اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپل اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوي او ک غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
دوس مال د لپاره زه د کومې دندې په لټه کې نیم، زه په خپل استادم د کسل په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیکي چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هڅه کوم چې هغه نشر کړم، او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم، او همدارنګه کېدای شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونه کې بخت وساتم، او اصلي هدف او تاسو ما مخکې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولې خدمت نور نړۍ ته، نور بشر ته هم زما عبادت دی، ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار وکوم. د اوس لپاره استادم خپل چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم، او راتلونکي به وګورو کې چې زمينه یا شرایط مساعد شو شیخ خپل وطن ته لاړ شو، بیرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپل دنده به بیرته هلته د سره ونیسم. بیا ولې کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید وی اخلاص شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ دپاره موټران ګل پوشکي، نه، موږ دپاره مسؤول د ژوندانه زندگی، زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو، موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم دا څه رقم وطن دی، او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي. د دې تشریفاتو تمه د چانه نه لرو، موږ صرف د خپل ژوند د ادامې لپاره چې په مسؤونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو. موږ ته د وطن خوشحالي، موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هېوادو کې موږ کار کوو، دا موږ دپاره سمه نه ده. ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 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 هدایت دی، دې باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړ، په شمشیر راغلي. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده، موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي، هغه دې ستا وي او د افغانستان کادرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکړه، اشغال وکړه، هر بلا و منګ د چا سره په اشغال کې مرسته نه کړې، منګ د افغانستان د طبیعت لپاره کړې، منګ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړې، هر چا چې کار کړې. متخصصینو تعهد داده چې هغه به د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلقو لپاره د وسا ژوند، یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ته ورسوي، پارزانه باید کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټول هېوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپل منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپل یو نو بل د فرنګي اشغال لپاره زمينه برابرول دي، او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړې دي، یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وم، خپل تحصیلات مې وکړ. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرو، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته مو نه درلود. ولې هدف مو ټاکلی و چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټول لاسته راوړنې مې د افغانستان په نفع وي، ټول لاسته راوړنې مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلق نه شمېرولی، او تر څو چې هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلق سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شای نور ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لري له اوریدونکو سره یې شریکه کړئ.
سروان زما ته خاطرې ډېرې لرم، خو یوه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان هم ختم شي، بیرته مخ پاکستان سفر کو، ځکه زموږ لاره دغه سروبي لاندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کښ ورور مو، کله چې دې ساحې ته ورسېدلو دلته روسانو کمین وه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین وه، او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته هم نشو تللی، دېخوا هم نشو تللی. نو دا کتلم چې ټانګونه د روسانو لاړو، بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او دار خوانه باندې د زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې چې سره کومک هم نشو کولی. او بالاخره دې غره ته دې تورې ته مخه کړه، کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ و، د کور نه ته څه شیان جوړ کړو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي و چې باید وخورم. نو یو وخت یې کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوې ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دغه ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې زروان سه محترم، کله چې دا محصلي دوره مې شروع شوه، چون محصلي دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشپ مالرشپ چې نه، چون په رقابت باندې تلم، نو د دې د فیس د برابرولو لپاره ما وخت د کور سامان ټول خرج کړ، څه چې مې لرود تلویزیون کې چې شوی دا مې خرج کړ، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پانتون فیس ورکم. خو لاړم، خپلوان مې په فقیر آباد کې شپه مې دې سره وکړ،
په سبا وختمه چې لاشه پانتون دا پیسې ورکم کله چې موټر کې کینای سي دنه ما نږدې نیمایي سفر مې کړو یو وخت چې دا نگران نظیم ماته اقرار راکا چې په چلاس کوم هیڅ پیسې نشته نو په دې وخت کې ټول پیسې د فیسو هر څه مای کې وي نو بل د سې وسیله مې نه لرودله نو په دغه حالت کې چې جب کې پیسې نه وي او د سې خولي را باندې رااله او د زو حالت را باندې را چې دام زما ډیره کمزوري وه او بل اخر مرشد ته مې ویل کوز مې کې چې عمل ته کوشلم دا بده خاطر او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پانتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه ما اوږده ږیره وه زه آخر سر کې کینستم ما داسې فکر کوو چې ده به ما ته توجه ونه کړي خو دا محسنونو سره یې هغه کړو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ تاسو سره به موږ څه کومک وکړو سکالرشپ درکړو چای درکړو چای درکړو په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی ما ورته ویلې ما له زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم دلته راغلی خپل مقصدي کوم ولې څوک تا سره مرسته کوي ما له مرسته څوک نه کوي هغه خپل مصارف په خپله برابرو صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم یو زنګ ماته راځي راته وایي چې دا فیسکالرشپ تاته لپاره منظور شوی دی او راشه د چاتر بانک د پیسې واخله دا ما لپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل نو ماته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدانې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو
ډیره مننه پوهان زاکر الله ساپی و زموږ د دې ورځې میلمه له تاسو ډیره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
نصیب کی غریبی دا خفا کی